ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 2 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1499 کال د ثور یا غوی د میاشتې 15 ده چې د 2000 میلادي کال د میل 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چمتو ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوي تړون په تطبیق کې همکاري وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچې سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 40 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اشرف غني د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی. هیڅ افغان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی، خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې اړوند یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا په خو وسایلو سمبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ژر ورغول شي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ورولل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې پر روغتون برید په سختو ټکو وغانده. هغه ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسوس د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې خبرې دوه ټکان راکړه وی بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرانس کې دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اور بند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملکیانو په ګډون د 50 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د پکتیا د ولیویان عبدالله حسرت پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویې لارې کې 3 پوځیان او 2 ملکي وګړي په یوه برید کې ووژل.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطات او د ګردیز زرمت د لویې لارې په مسیر کې د چادري پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، 2 تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز 2 تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
د ښاغلي حسرت دغه ادا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له امله انتړل شوي دي، خو داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نورو برخو کې په چټکۍ په خورېدو ده. اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله ای پلان نه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیال مارګریتا وستاګر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې بلاک د غړو ترمنځ آزاد او له قید او شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې د ننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغه سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زید دویچ زایتونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې دیمتری بادن معرف شوی د امریکا د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې دی. د شپېګل ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 میلادي کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوي ول. د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت یې خوندي کړي. دغه ډیپلوماټ په چکی رسنیو کې تورن شوی چې راسن زهرجن مواد د پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومیدو لپاره دغه هیواد ته له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشن بی پورز د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړې ده. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکافکوف په نوم دا ډیپلوما د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوی دی. نوموړی په چک کې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د مدیر مرستیال دی. خبرونه مو د ازادي راډیو څخه واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 د تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته کوي. روسیه ولې اندېښنه لري چې دغه تړون ناکام نه شي؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د ننګرهار په کوس کونړ یا خیوي ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي د دې پېښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې ده.
د دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي. زیات تر زموږ دا ورګه د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډزې خر لګېدلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال هم 9 میلیاردونو ډالر د اټومي وسلو پر تولید لګولی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلې چې له امریکا سره به د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه دواړو لوړپوړو روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هیواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غالبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویې ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبانو وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حوالې سره مرسته وسي. د ازادي راډیو لپاره پسې هڅو سره د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروسۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري، دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده. نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی ادعا کیږي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالي مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل هغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی. خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه بلل کیږي.
د کابل او ننګرهار په ګډون وروستیو حملو ته په پام چې د طالبان او امریکا ترمنځ د شوي تړون د نه تطبیق په اړه اندېښنې را پارولې دي، روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چمتو ده چې له طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. وړمه ورځ د کابل ترڅنګ ننګرهار هم د خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په دې پېښه کې ډېر مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې. د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو چارواکو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځان مرګي برید وروسته پکې د دوی ساتونکو پر یو بل ډزې وکړې چې له امله یې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیزي په رپورټ کې.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګ برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو کسانو، قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبداللہ سبزے اصلوں صاحب کے ولاڑو منو دی ٹیم کے انفجار شو انفجار شو نو یو ٹیم دنیا قیامت شو تورتم شو تورتم شو ہر طرح تے خلق پراتو بس یو گڈ وڈ حالات دی ٹیم کے ڈز شروع شو ڈز شروع شو دس یو ڈز شو چ ہر طرف نہ ڈز وی زیاد تر زم دا ور گئے تلفات دے انفجارات نہ کم پر ڈز ڈز خر لگی دی
نو زما عبدالقادر شاہ نوم دے زمون ترور زے لگی دلے دے عمل تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینه یو په درې چنده نو دی ډزو کې لګیدلې دي. ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دو دو ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي، یعنی حتی چې مشمان هم پکې دي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي. له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل:
زه خانجان خبرې کوم، ورته شوی نه ویل چې دغه وتړی نیت وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نیتونه او ګرام سره چې کمونو زه پکې اول دغه شو مسته وګرځېدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا 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 او چې دا خلک ما ولدل از برای خدایا نو دا خو دغه کار نو د مسلمانای
نوم فضل الدین دی، د 22 سالای په دې پیخه کې زمنګ د کورنۍ 15 کسان شهیدان شوی دي او دوم د زخمیان دي فعلاً په سفخانه کې دي. د حالات ول روان دي، تر کوم به افغانان زوريږي تر کوم به کړيږي، هم د اوس موږ د 15 مړي په کور کې پراته دي او نور دوم د زخمیان دي. په دې پلټنه وکي چې دا کار شا کړی دي کې څوک لاس لري. بس دې روزې مبارک میاشته وګوره، مبارک شپه ورځ وګوره او دا غزلم ته وره ولاړ سخت ظلم دی.
دا په داسې حال کې د چې تیر ورځ شاوخوا 11 بجې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړمه شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ ځانمرګ برید وشو چې د مسؤلینو په خبره 40 کسان پکې ووژل شول او شپږ اویا نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نور آغا ملکزی چې د لالا خان ملکزی پلار دی هم شامل دي. اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیرې پیښې د بشپړې ارزونې ډاډ ورکوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د تیرې پیښې د وژل شوو ځینو کسانو د جنازې په مراسمو کې وویل چې مرکزی حکومت د پیښې د پلټنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره پلاوی ګمارلی څو پیښه سمه او دقیقه وڅېړي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم، هم د ولایت په کچه باندې او پړون تاسې وویل چې د مرکز په کچه باندې حیات راغلی دی، دا به تحقیق ټولې ریښې به د دې څېړي او هغه څه چې واقعیتونه وو هغه به ټول برملا کېږي. تاسې موږ د حیات د مرکز نه ځکه راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې وي، نو هغه به خپل تحقیق وکړي، خپل ټول شواهد و دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وکیل له نسبي کراري وروسته یو ځل بیا په ننګرهار کې چاودنې او هدفي وژنې پیل شوې چې د دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. سهار ګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
ډیجیټل جورنال خبرونې د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پورس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جورنال لیکي طالبانو چې د سیشن بې د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غني د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان و. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې راوروسته طالبانو په افغانستان کې تر 4500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنګټن اگزامینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي په کابل کې پر سیشنتون د برید صحنې هېڅ ښوونکي او بوژنوونکي وي او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزامینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نه شي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شي افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نه شي.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړي والو موضوع دی اټومي وسلو د لمنځړل لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویل چې تیر میلادي کال د نهو هیوادونو لخوا لسګونه میلیارډ ډالر د اټومي وسلو لپاره لګیدلې. په دې راپور کې چې نوم یې نور بسته ویل شوی دا پیسې د اټومي وسلو د خوندیتوب او پراختیا لپاره ځانګړې شوې وي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي. ازادي رادیو اوري په تیر وطن سره د هغه راپور چې د خبرېدو لپاره همدا شیبه د دې چمتو دی. فریبا ظاهر به تبغه وکړو چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین د نوي راپور له جزئیاتو مخبروي.
د اټومي وسلې د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر یې په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپله لومړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوي دي. دغه راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارډ ډالر، فرانسې 4.8 میلیارډ، هند 2.3 میلیارډ، اسرائیل 1 میلیارډ، پاکستان 1 میلیارډ، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارډ ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی تیر کال د خپلې اټومي وسلې لپاره 1 میلیارډ ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځوړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره 1,8,000 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیارډونه ډالر د ډله ییزې وژونکې داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د 1,000 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور از جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت موضوع چې په تیر بیا د افغانستان د ولسمشر د وروستي فرمان موضوع چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پیلیدو خبر ورکړی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل په دشت بچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پې وشو. په دې برید کې څلیرش تنه چې اکثره ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اشرف غنی قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسس په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نه شي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د درې پوځیانو او دو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوس چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي